السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانگزایم. تاسو د ازادي راډیو دغه خبری مجلې ته ښه راغلاست وایم. د طالبانو د سیاسي پلاوی د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو پلاوی نن مازیګر د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره خبرې کړې دي. قریشي ویلي دي چې هیله ده ژر تر ژره بین الافغاني خبرې پیل شي. دا مو د سر موضوع د نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه نوریاس نوري وایي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. پاکستان ته د طالبانو د قطر د دفتر ورغلي پلاوی په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره وکتل. د افغانستان دفاع وزارت د بلخ ولایت په بلخ ولسوالۍ کې په یوه چاودنه کې د څو کماندو ځواکونو او ملکي وګړو د ټپي کېدو او وژل کېدو خبر ورکوي. د ایران د اټومي چارو ستر مرکه چې وایي د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې د ادارې له مشر سره یې خبرې ګټورې وې. د خبرونو تفصیل. پاکستان ته د طالبانو د قطر د دفتر ورغلي پلاوی نن په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره وکتل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خبره شوې خبر پڼه کې ویل شوی چې قریشي او برادر د افغانستان د سولې په پروسه کې د وروستیو پرمختګونو او د بین الافغاني خبرو د ژر پیلېدو او نورو اړوندو مسلو په اړه خبرې وکړې. د خبر پاڼې له مخې د طالبانو پلاوی په دې غونډه کې پاکستاني لوري ته له امریکا سره د دغې ډلې د تړون د تطبیق د بهیر د څرنګوالي په اړه معلومات ورکړل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیا نن د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي او طالب پلاوی تر لیدنې مخکې په یوه خبر پاڼه کې وویل چې پاکستان ته پکار ده چې خپلې ټولې نړیوالې ژمنې او مسؤلیتونه پر ځای کړي او د طالبانو په اړه د ملګرو ملتونو پریکړه لیکونه په بشپړ ډول عملي کړي. د بهرنیو چارو وزارت یو وار بیا له طالبانو وغوښتل چې هر څومره ژر چې کیدای شي د سولې خبرې پیل کړي، وینه تویدنه ودروي او یوې تلپاتې او باعزته سولې ته په رسېدو کې خپلې ټولې ژمنې عملي کړي، چې په دې توګه به له نړیوالو بندیزونو هم ځان وژغوري. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. د افغانستان دفاع وزارت د بلخ ولایت په بلخ ولسوالۍ کې په یوه چاودنه کې د څو کماندو ځواکونو او ملکي وګړو د ټپي کېدو او وژل کېدو خبر ورکوي. د دې وزارت لخوا نن په خبره شوې خبر پڼه کې ویل شوي چې له چاودېدونکو موادو ډک یوه موټر ته نن سهار مهال په سیمه کې د حیواناتو یوه کلینیک ته نږدې چاودنه ورکړل شوه. په دې چاودنه کې د کماندو یو سرتیری او دوه ملکي وګړي وژل شوي او شپږ کماندو سرتیری او 15 ملکي وګړي ټپیان شوي. تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. د بدخشان چارواکي د سړک د غاړې بم چاودنه کې په فیض آباد کې د وجکپوړي امنیتي چارواکي او د هغې د درې ساتونکو د وژل کېدو خبر ورکوي. د بدخشان د امنیت قمندانې ویان ثناءالله روحانی ازادي راډیو ته وویل
امروز قبل از چاشت
دغه چاودنه نن له غرمې مخکې هغه مهال وشو چې د فیض آباد د ومی امنیتي حوزې عامر عبدالحمید له خپل کوره کار ته روان و. د هغه پر موټر د سړک د غاړې بم چاودنه کې پر نوموړي سربیره درې ساتونکي هم ووژل شول. تر اوسه د دغه چاودنې مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. د پکتیا چارواکي په دې ولایت کې د کورونا د مثبتو پیښو د زیاتېدو خبر ورکوي او له خلکو غواړي چې روغتیايي سپارښتنې په پام کې ونیسي. د پکتیا د والي ویان عبدالرحمن منګل ازادي راډیو ته وویل چې د تېرې اونۍ په پرتله روانه اونۍ د کووید 19 ناروغي مثبتې پیښې زیاتې شوې دي.
دغه اونۍ په جریان کې د 50 سمپل څخه 12 کسانو معاینات نتیجه مثبت راغلی چې د 12 کسانو له جملې څخه 3 کسان د پکتیا پوهنتون محصلین دي. زموږ غوښتنه دا ده چې پکتیاوال د عامې روغتیا سپارښتنې پام کې نیولو سره خپل روزمره چارو ته ادامه ورکړي.
د وروستیو شمیرو له مخې په ټول افغانستان کې د کورونا د مثبتو پیښو رسمي شمیر لا تر 10000 واوښتی او د مړو شوو کسانو شمیر هم نږدې 1400 ته رسیدلی دی. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د ایران د اټومي چارو ستر مرکه چې علي اکبر صالحی وایي چې د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې د ادارې له مشر سره خبرې ګټورې وي. دا خبرې وروسته تر دې وکړه چې د دې ادارې له مشر رافایل ګروسی سره په ایران کې وکتل. ګروسی د دې لپاره ایران ته تللی چې تهران د ملګرو ملتونو څارونکو ته اجازه ورکړي چې دوه پخوانیو اټومي مشکوکو ځایونو ته لاسرسی ولري. د ایراني رسنیو د راپور له مخې صالحی وویل په دې خبرو کې موافقه وشوه چې دغه اداره به په خپلواکه او مسلکي توګه خپل مسؤلیتونه پر ځای کوي او ایران به هم پر ټولو قانوني ژمنو عمل کوي. کرملین وایي د دې سمدستي التیا نشته چې د الکسی نوالني د ناببر ناروغي دو په اړه څېړنه پیل کړي. کرملین دغه راز ویل چې دا نه روښانه چې ولې د جرمني ډاکټرانو چې د روسي د اپوزيشن دغه مشر درملنه کوي په بیړه د هغه د ناروغي لپاره د مسموم کېدو کلمه کارولې ده. په جرمني کې هغه روغتون چې د نوالني درملنه کوي وایي نو موړی مسموم شوی دی. نوالني دوه ورځې مخکې جرمني ته د درملنې لپاره ولېږدول شو. نوالني چې د روسي د ولسمشر ولادیمیر پوتین له جدي منتقدینو دی د اګست په 19مه د سایبیریا په تومسک ښار کې په الوتکه کې ناروغ شو. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل روسي غوښتي چې د نوالني د مشکوک مسموم کېدو په اړه پلټنه وکړي او لاملانو سره حساب کتاب وکړي. د کرملین ویان دیمتری پیسکوف پرون ویل چې د جرمني روغتون هغه مواد بشپړ نه دي پیژندلي چې ویل کېږي له امله نوالني ناروغ شوی دی. د لوملیز لپاره یو پراشوټیست په سویس کې له هغې الوتکې چې د لمریز انرژي په ذریعه الوتنه کوي ځان راوغورځوه. دغې الوتکې له دوو پیلوټانو یوې د سویس د پاسه 1500 مترو لوړوالي څخه له الوتکې ځان راوغورځوه. ځمکې ته د راکوزېدو په وخت د پراشوټیست رافایل دومیان سرعت 150 کیلومترو ته په ساعت کې رسېده. دا د دغې الوتکې چې د لمریز انرژي په ذریعه الوتنه کوي لومړنۍ ازمیښتي الوتنه وه او هدف یې د انرژۍ له متبادلو سرچینو څخه د کار اخیستو لپاره د کمپنیو هڅول دي. د دغې پروژې مسؤلین په پام کې لري چې په 2000 میلادي کال کې د لمریزې انرژۍ په وسیله داسې کارونکي الوتکې جوړې کړي چې وکولی شي د ځمکې د پاسه تر 600 مترو پورې لوړې الوتنې وکړي. داود افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
نوریا سنوری وو د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ویل. کولی شي د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. د ازادي راډیو په دې خبری مجله کې وړاندې په دې موضوع تاسو ته راپور درکو چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د طالبانو له سیاسي پلاوي سره نن په اسلام آباد کې کتلې دي. قریشي د بین الافغاني خبرو ژرپیل غوښته.
زه طاهر خان به له اسلام آباد د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره د طالبانو د پلاوي د غونډې په اړه جزئیات لګرسو درکړم.
د ازادي راډیو خبریال طاهر خان او لدبه بشپړ جزئیات واورو. په دغه پروګرام کې دا هم اوري چې د افغانستان حکومت په دې ورستیو دوه ورځو کې شاوخوا لس برحال او پخوانی چارواکي لدندو ګوښه کړي او څارنوالۍ ته معرفي کړي دي. یو هم د عام روغتیا برحال موین وحید مجرو دی چې په ځان لګیدلي تورونه بې ځایه بولي.
مالی اداري مسولیت نه لرم یا سټاکس ما سره نشته. زه مطمئن یم چې د غیر دقیق او ناقص معلومات چې بازرس ادارې ته وړاندې شوی دی د وزارت د خوانه هغه د دې لامل شوی چې زه د یو سیاسي قرباني په حیث متاسفانه په دې لیست کې شامل شم.
او د افغانستان د کورونې چارو وزارت وایي د لوی څارنوالۍ د حکم پر بنسټ کرام الدین کریم تورن دی او دوی د نیولو هڅه کوي. دا ورسته له هغه چې د هغه د نیولو یو هڅه وړ مورس ناکامه شوه. رازو لمړی مطلب ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن مازیګر مهال د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر او د دغه ډلې له عمومي مرستيال مولا عبد الغنی برادر او ورسره مل پلاوي سره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په مقر کې وکتل. د راپورونو په اساس قریشی د بین الافغاني خبرو ژرپیل غوښتي دا چې نور څه مسایل مطرح شوي دي. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال طاهر خان همداشي بل اسلام آباد له مخ سره خبري کوي. طاهر خان صاحب ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلي. لطفا جزئیات اوریدونکو ته ورکړئ.
ډیره مننه ستاسو د ملاقات په اړه باندې. چې کوم جزئیات د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا لکه شی وړاندې خواري شوی دی نو هغه صدا ډول دی چې اولنې خبره دی وی چې پلاوی د طالبانو پلاوی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ته د امریکا سره د هغوی چې کومه معاهده لاسلیک شوی ده په فبروري کې دغه د عملی کولو په اړه باندې جزئیات ورته. دویمه خبره پکې دا شوې ده د شاه محمود قریشی لکول په دې بیانیه کې ویلي شوی دی چې دا د پاکستان او د دې پټکو مخلصانه او مصالحانه حسوی کوششونه چې د فروری د 9 د غوکړه د پاکستان د کوششونو نتیجه ده چې دوی دا لاسلیک کړه. بیا په بل خبره د شاه محمود قریشی لخوا دا ویل شوی ده چې اوس د افغانستان د مشرتابه د مشرانو دا ذمہواری جوړیږي چې دا یو نادر موقع چې په لاس غلې ده د څخه ګټه پورته کی او د افغانستان کې د امن لپاره کوششونه وکړي. دریم پکې بیا د پاکستان هغه روایتي چې پاکستان افغانستان کې امن غواړي او دغه خبرې شوې دي د مهاجرینو د کډوالو خبرو ته دغه موجودګیت هم اشاره شوې چې پاکستان غواړي دوی د نړیوالو په مرسته باندې دوی واپس خپل هیواد ته ستانه شي. یو بل خبره پکې د شاه محمود قریشي له خوا شوې ده چې یو اندېښنه او تشویش د سرګن کړې دي چې داسې کړېشته داسې خلک شته چې دی کې وته سپایلر نوم ورکړی شوی دی چې هغوی کوشش کولی شي چې دا پروسه دا خرابه کړي. بلکې دا خبره کړې ده چې دا خبره د افغانستان د طالبانو چې کوم پلاوی دی هغه هم هغوی هم دا خبره کړې ده چې کېدی شي داسې کوششونه وشي چې دا د امن د پروسې ته زیان ورسی. نو دغه جزئیات د لیکن میډیا ته خبریالانو ته دعوت نو ورکړی شوی هغه ته اجازه نه وه چې هغه د خارجه وزارت ودانه تلاش شي او دا غونډه ملاقات خپل باندې وکړي. لیکن چې کوم د خارجه وزارت لخوا بیانیه ده هغه ما تاسو سره شریک کړم.
ډیر زیاته مننه کوم طاهر خان د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال اسلام آباد لمک سره خبري کولې. دوه ویل چې نن مازیګر شاه محمود قریشي د پاکستان بهرنی چارو وزیر د طالبانو له سیاسي پلاوی مولا عبد الغني برادر او د هغه ملګرو سره په بهرنی چارو وزارت کې کتلې دي. شاه محمود قریشي د بین الافغاني خبرو د جر پایل لپاره هیله څرګنده کړې. په افغان حکومت یې همغه کړې چې د امریکا او طالبانو د تړون څخه وروسته په تاریخي فرصت څخه ګټه پورته کړي او د هغه توصیه داوه. همدارنګ د زینو د خبره ورانکارو کړیو د فعالیت خبرداري هم ورکړې ده. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو او پاکستاني بهرنیو چارو وزیر تر همدغه لیدنی مخکې نن د ورځې په جریان کې ټینګار وکړ چې د پاکستان حکومت د افغان سولې په برخه کې خپل ټولې ژمنې پوره کړي. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې د پاکستان د اگست د 13 هغه ژمنې ته اشاره شوې و چې ویلي و د طالبانو په مشرانو باندې بندیزونه تازه کړي دي. د هغه بندیزونه چې د 2015 کال د امنیت شورا د پریکړې لیک په اساس لګیدلی و. په بهرنیو چارو وزارت د افغانستان دا ټینګار هم کړی دی چې د دغه بندیزونو د تطبیق پروسه لنګدې څاري او هیله ده چې پاکستان خپل رښتینیتوب د افغان سولې په پروسه کې ثابت کړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو ته غوښتل لمړی راپور مو د افغانستان د سولې په تړاو خبري وي. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر هله څرګنده کړی چې ژر بین الافغاني خبري پیل شي. اخو د افغانستان بهرنیو چارو وزارت ویلي طالبان دي د افغانانو د ویني له تویولو د دې خبره لاس واخلي او بین الافغاني خبرو ته دکینی. دوی نن داسې وخت دغه مسایل مطرح کړی دي چې په بلخ ولایت کې طالبانو د یوې درنې چاودنې مسؤلیت منلی دی. په دغه چاودنه کې د بلخ د چارواکو په خبره شاو خوش پیتو افغانانو ته مرګ جوړ لوخته چې پکې پوځیان او ګرن ملکیان شامل دي. مجیب الرحمن حبیبزی په دې اړه باندې له بلخ یو راپور را لګلای دی.
د یو موټر بم انفجار لامل په بلخ کې شپېتو کسانو ته مرګ ژوبلا وخته ده. د افغانستان په شمال کې د 209 شاین قلوردو چارواکي وایي چې نن د بلخ ولایت په بلخ ولسوالۍ کې پر یو حیواني کلینیک باندې طالب وسلوالو لخوا موټر بم چاودنه ترسره شوې ده. د شاین قلوردو ویان حنیف رضایی ازادي راډیو ته وویل چې د دغه انفجار په پایله کې ملکی وګړو او فوجیانو ته په ګډه تلفات وخته دي. رضایی وایي چې تر دمه دوه ملکی کسان وژل شوي او شپږ دشتنه نور پیاندی. د همدار ازوبل چې په دغه انفجار کې یو کمانډوز واک هم وژل شو او د ملي اردو شپږ سرتیری نور ټپیاندی. هغه زیاته کړه دوه تنه ملکی یعنی غیر نظامی کسان وژل شوی دی او شپږ دشتنه نور ټپیاندی. همدارس د ملي اردو ځواکونو ته هم تلفات اوښتې دي. انفجار ډیر ویجاړونکی. قاری رووف په دغه انفجار کې ټپي شوی دی. هغه وایي چې د کور د نړیدو له کبله یې د کورنۍ درې غړي ټپیان شوي دي.
کیره میکنم کوشش کی هست اینجا خود یک افغان است چرا کار میکنه
د بل خلصوالی په سیمایز روختون کې یوه سرچینه چې د نوم لخبرې دوه ډډه وکړه ازدی رادیو ته ویل چې دغه انفجار لامل یو لستانه ملکی کسان وژل شوی او شپېته تنه نور ټپیان دي د بلخ د امیر اختیار ریاست چارواکي وایي چې د پېښې په ټپیانو کې خځې او ماشومان هم شامل دي چې د ډیرو کسانو وضعیت تندښنه وړ دی په دغه انفجار کې ډیر کورونه نړېدلې دي یو ښوونځی او یو کلینیک هم ویجاړ شوی او د ملي اردو د کماندوز واکونو یوه قرارګاه هم نسبتا تخریب شوې ده طالب وسلوالو د دغه انفجار مسؤلیت منلی دی
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي
ازادي رادیو ته غوښتنه ورزو کابل ته د افغانستان حکومت په تیر دوه ورځو کې شاوخوا لس اوسنی او پخوانی افغان چارواکي لوی څارنوالۍ ته معرفي کړي دي لدې ډلې د دوی په مینځ کې د ټولګټو وزارت درې مرستیالان هم لدندې ګوښه شوي دي دغه وزارت ویاند اشرف حقشناس ازادي رادیو ته وویل ولسمشر دغه حکم ځکه کړی چې په خبرې د پروژو د تطبیق په اړه د راپور ورکولو پر مهال د ولسمشر قناعت نه دی حاصل کړی اخوا د عام روغتیا وزارت مرستیال وحید مجرول ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل د پلټنې ادارې یا بازرس د راپور پر بنسټ چې د څارنوالۍ ته پیژندل شوی په خبرې دغه ادارې هیڅ ډول پوښتنې او پلټنې نه دي ترې کړي لوی څارنوالۍ تر دې دمه په دې اړه څه نه دی ویلي فیروزه عزیزی او نور جزئیات
ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د ټولګټو وزارت دریم مرستیالان هم لدندو ګوښه کړل د دغه وزارت مرستیال ویان اشرف حقشناس د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ټولګټو وزارت مالی او اداري مرستیال احمد جاوید همدرد د سړکونو د ساتنې او مراقبت مرستیال محمد زکریا محمدی او تخنیکی مرستیال حمید علمی لدندو ګوښه کړی دي
سه نفر بودن اصلشون به اساس حکم رئیس جمهور یو حاضر
شوند درې کسان مرستیالان د ولسمشر د حکم لمخې لدندو لري شوی چې کېدای شي نور کسانې پر ځای معرفي شي مخکې ولسمشر د وزارت له رهبرۍ سره یو ناسته درلوده په دې ناسته کې کله چې د پروژو په اړه راپور وړاندې کړ د ولسمشر قناعت نه دی حاصل کړ او ولسمشر پریکړه وکړه چې دوی له دندو لرې کړي
بلخوا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د روغتیايي خدمتونو مرستیال وحید مجروح د هم تازه د فساد په تور لوی څارنوالۍ ته معرفي شوی له ازادي راډیو سره په یو ځنګړې مرکه کې وویل چې د سیاسي توتیو قرباني شوی خغلی مجروحي د جمهوریت ریاست د پلټنې ادارې ورنه هیڅ ډول پلټنې نه دي کړې
دوی یو وار هم نه ماته مراجعه وکړ نه کوم پیغام یې واستول نه کوم اعلان یې راته واستول نه کوم سند او مدارک او وضاحت یې رانه وغوښت وخت پرون زما نوم په لیست کې شامل شوی او اعلان شوی او بخې ماته د تعجب ځای او مخصوصا هلته چې ویلي چې حیف مایل منابع کورونا زه د روغتیايي خدماتو وړاندې کولو مسؤلیت می پر غاړه ده زه د تدارکاتو مسؤلیت نه لرم یا د مالی ادارې مسؤلیت نه لرم سټاکس ما سره نشته چې مطمئن يم چې د غیر دقیق او ناقص معلومات چې بازرس ادارې ته وړاندې شوی دی د وزارت د خوانه هغه د دې لامل شوی چې زه د یو سیاسي قرباني په حیث متاسفانه په دې لیست کې شامل شم
د وحید مجروح ترڅنګ درې پخوانی مرستیالان او د امر روغتیا وزارت خوانی وزیر فیروز الدین فیروز هم د فساد په تور لوی څارنوالۍ ته معرفي شوی دي ښاغلی مجروح په دې مرکه کې دا وکړه چې د امر روغتیا سرپرست وزیر احمد جواد عثماني ورسره لدیه عمل ناسم چلان کوي چې د پخوانی رهبری په ټیم کې و وحید مجروحي احمد جواد عثماني سره لدی چې د کابینه د مصوبې لمخې د ګمارونو صلاحیت نه لري په لسګونو کسانی ګمارلې دي خدای امر روغتیا وزارت ویان اکمل سمسور بیا ازادي رادیو سره په خبرو کې د دغه وزارت د برحال مرستیال وحید مجروحي داګان ردوی وايي چې نوې ګمارنې نه دي سوي او د کورونا وایروس د کړکېچ پر مهال ګمارل سوي کسان هم بیرته لدندو لري سوي دي
سرپرست وزیر چې له کوم وخت نه راغلی ده نوي خلک نه دي استخدام شوي اکثره کسان چې اوس هم سرپرست وزیر سره کار کوي د مخکې وزیر صاحب د ټیم نه دي او جاپان کې ډېر زیات کسان ګمارل شوي وو چې اوس د هغو تعداد 270 ته یا 250 ته رارسېدلی ده رقم شوی ده ټولو څلور دېرش ولایتو ته وزیر صاحب پخپله ویلي دي چې په شفقانو کې د کارمندانو ډاکترانو تعداد باید د مریض
دا په داسې حال کې ده چې د عام روغتیا وزارت پخوانی وزیر فیروز الدین فیروز هم په یولي کې ویلي چې د ده پر وړاندې سیاسي توطیې سوي او د فساد تورونه پرې لګېدلي دي ولسمشر محمد اشرف غني د څو رسنیو د راپورونو له مخې چې د کرونا ویروس پر مهال یې د بودیجو د هیفو مایل کېدو په اړه راپورونه خپاره کړل د پلټنې ادارې ته سپارښتنه یې وکړه چې د کرونا په برخه کې د ټولو مسؤولو ادارو او چارواکو د مصارفو پلټنې وکړي. تازه بیا د جمهوریت ریاست د پلټنې ادارې وایان فیروز بشری ازادي رادیو ته ویلي چې د هرات او نورستان ولایت پخوانی والیان او د میدان وردګو او بدخشان ولایت برحال والیان هم د کورونا ویروس د بودیجې د ناسم مدیریت لامل تورن پیژندل سوي او لوی چارنوالۍ ته معرفي سوي دي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د افغانستان کورنیو چارو وزارت وی کرام الدین کریم نیسی ځکه چې لوی څارنوالۍ د هغه د نیولو حکم کړی دی. د دغه وزارت ویاند طارق آریان نن دا خبره ازادي راډیو ته وکړه. هغه داسې وخت کریم د نیولو ډاډ ورکړ چې وړم ورځ د فوټبال فدراسیون د دغه مخکینی مشر چې په اخلاقي فساد او په نجونو د جنسي تیری په جرم تورن شوی دی، د نیولو یو هڅه د افغان ځواکونو لخوا یو هڅه له ناکامۍ سره مخ شوې ده. په دې اړه خاطر پردیس رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مخکینی مشر کرام الدین کریم د نیول کېدو پر سر د ناندریو دوام. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی د قانون پر وړاندې د تورن کس نیول کېدل مشورې ته اړتیا نه لري. تېر ورځ د پنځشیر د والی مرستیال محمد امین صدیقی ازادي رادیو ته ویل چې د ښاغلي کریم د نیول کېدو په تړاو له دوی سره همغږي او مشوره نه ده شوې. اوس د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان له ازادي رادیو سره په خبرو کې وای د لوی څارنوالۍ په غوښتنه کرام الدین کریم ونیول شي.
د قانون د پلي کېدو په برخه کې د هیچا مشورې ته اړتیا نشته او د دې کس د نیول کېدو په برخه کې د لوی څارنوالۍ حکم شته. د افغانستان پولیس د قانون نافذین دي. د قانون د تطبیق په برخه کې د افغانستان پولیس مشورې ته اړتیا نه لري.
د ښاغلي آریان په خبره تیر ورځ هم عملیات نه دي ناکام شوي، بلکې کرام الدین کریم په سیمه کې نه و. په ورته وخت کې بیگانه وخت د افغان ولسمشر لومړي مرستیال امر الله صالح په خپل فیسبوک پاڼه ولیکل چې د کورنۍ چارو وزارت ته امر کړی چې د پنځشیر ولایت سیمه ییز چارواکي د دې پیښې د لا وضاحت لپاره کابل ته راوغواړي. اوس پوښتنه دا سره لدی چې د پنځشیر ولایت سیمه ییز چارواکي د دې عملیاتو په اړه بې خبري ښیي، لومړی معاونیت او کورنۍ چارو وزارت له دوی څخه د کومو مواردو وضاحت غواړي. موږ دغه پوښتنه د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ، لومړی معاونیت او کورنۍ چارو وزارت سره شریکه کړه، خو چای په اړه ځواب ونه ویل.
په ننګرهار کې
آزادي رادیو.
ورزو ننګرهار ته. په ننګرهار کې د جګړې د قربانیانو لزګونو وارثانو د اصولیز لاریون په مال د جګړې په خکلو خو غږ وکړ چې سولې ته دی لار هواره او مقدسات د جګړې خوندي شي. د غولارینوالو په خپلو خبرو کې ویل په تیرو څلوېښتو کلونو کې هیڅ یو ارزښت خوندي نه دی شوی او دا هر څه د دین له ناسم تفسیر او غلط استفادې ترسره کیږي. سهارګل امیرزای او نور جزئیات.
په ننګرهار کې د جګړې د قربانیانو لزګونو وارثانو د وسولیز لاریون پترس کې د جګړې په خکلو خو غږ وکړ چې سولې ته د لارې هواره او مقدسات ته له جګړې خوندي شي. د غولارینوالو په خپلو خبرو کې وویل چې په تیرو څلوېښت کلنو جګړو کې هیڅ یو ارزښت خوندي نه دی پاتې شوی او دا هر څه د دین له ناسم تفسیر او غلط استفادې ترسره شوی دی. دوی زیاتوی چې په افغانستان کې روانه جګړه له افغان وژنې پرته بل څه نه دي او تر هر څه زیات پکې دینی ارزښتونه لکه جماعتونه، مدرسې، روغتونونه، جنازې، ودونه او د عبادت نور مراسم پکې په نخښه شوی دي. لارینوالو لخکېلو جنگي خو وغوښتل چې وربند وکړي او هر څومره ژر چې کیږي د سولې لپاره لار هواره کړي. دوی زیاتوی چې د جګړې دوام افغان وژنې او د وطن ویجاړولو ته بهاني لټول دي او په خبره یې چې کای مخنیوي و نشي نو خلک به ولسی پاتون ته مجبور شي.
الله چې یو کار ته خیر ویلی چې هغه کې بهتروالی دی نو سوله کې بهتروالی دی او سوله خیر دی. زه په ټولو ډلو باندې غږ کوم چې هغوی دې نور جنگ بس کی او وطن ته سوله راولي. او زموږ مقدسات چې دي دا موږ ته ډېر زیات د ارسنه مخکې دي د خپل مقدساتو حفاظت وکړو.
دا په داسې حال کې د چی په دې وروستیو کې د سولې د خبرو د پیل او د وربند لپاره د افغانانو هیلې زیاتې شوې، خو لا هم په هیواد کې د فی وژنې او بریدونه دوام لري. په دغه بریدونو کې تر ډیره دنیا عالمان، قومي مخور، د جماعتونو امامان او د سولې او شمیر فعالان پنه ښه شوې دي. افغان حکومت د دې ډول کړنو تر شا د طالبانو لاس بولی، خو طالبان بیا دغه ډول کړنې د هغه چاکار بولی چې په خبره د سولې پر وړاندې د خندونو د جوړولو هڅه کوي. خو افغانان چې نور له جنگ ستړي شوي یوازې د وربند او سولې ناره کوي او غواړي چې یو بل ته د بهانو لټولو پر ځای دي وینه تویدنه بس کړي او سوله دی وکړي. د ننګرهار د ولایتي شورا مرستیال اجمل عمر چې په نننی لاریون کې دغه ولایت د ولستون په استازي توپ خبري کولې، وویل چې د روانې جګړې قربانیان ولسونه دي او ولسونه نور جنگ نه غواړي.
جنگ تبایو بربادي ولی نور سوله غواړو او د افغانستان ولسونه نور له جنگ نستړي دي او چې په هر قیمت دوه اړخونو هله پیشنهاد داده چې زر تزره د بین افغاني خبري شروع کړي ترڅو په افغانستان کې دغه افغان وجنه او وجنه بند شي. او نن لکه څنګه چې تاسو به تر معلومه ده چې په افغانستان کې ډېر خلک قربانی ورکړی دی، موږ مقدسات شهیدان شوی دی او اندسې موږ ولسونه شهیدان شوی دی، د ماغې دی ولسونه په خاطر باندې چې زر تزره بنوانی خبري شروع.
د یادونه ورد چې د سولې د خبرو د پیل د هڅو په لړ کې تیر میاشت افغان حکومت له لوري بلل شوی مشورتي لوی جرګي افغان حکومت ته د ټولو طالب بندیانو د خوشی کېدو مشوره ورکړه چې ولس مشر غنی د منښتې په فار ډاډ ورکړ. ویل کېدل چې کله افغان حکومت سره پاتې 400 طالب بندیان چې افغان حکومت یې په کولبدي او نورو درنو جرمی مسایلو کې په لاس لرلو تورنوي او اتیا تنه خوشی شوی دي آزاد شي، نو درې ورځې وروسته به د سولې بین افغاني خبرې پیل شي، کومې چې لا تر اوسه یې څرک نه لیدل کېږي. سهار ګلم میرزا، ازادي رادیو، جلال آباد.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د هند فلمی نړۍ بالیوډ هم د کرونا له وجې ځپل شوی او ډیری فلمی ستوري په دې وایروس اخته شوی او ځینې بیرته ښه شوي. هند له امریکا او برازیل نه پس دریم هیواد دی چې کرونا زیات ځپلې. په داسې حال کې چې د فلم ستوري فلم جوړونکي او وړاندې کوونکي کار هم خراب شوی، خو د فلمی صنعت سره تړلي کسانه څه کوي چې یو وار بیا کارونه پیل کړي. نجیب عامر د فرانسې خبري اژانس او نور نړیوال رسنیو د راپورونو پر بنسټ په دې موضوع یو راپور جوړ کړی. راپور د امیتاب بچن د یو ټلویزیونی پروګرام په غږ پیلېږي.
اب آگے بڑھتے ہیں، فاسٹس فنگر فرسٹ کا کوشچن آنے والا ہے آپ کے سامنے کنٹیسٹنٹس، ریڈی؟ یہ رہا آپ کا فاسٹس فنگر فرسٹ کا پرشن آپ کے اسکرین کے اوپر. سب سے کم سے شروع کرتے
ہوئے وتلے ہندی فلم ستورے امیتابھ بچن دا کورونا وبا دا ٹول بن نپس یو وار بیا د خپل مشهور تلویزیونی پروگرام کون بنے گا کروڑپتی تا رستنیگی. هند چې د نړۍ د هغو هیوادونو د سر قطار کې ولاړ دی کوم چې تر ټولو زیات کرونا ځپلی، په تیرو سو میاشتو کې د ژوند د نورو څانګو تر څنګ پر فلمی صنعت هم بندیزونه لګولي وو. په خپل امیتاب بچن او د کورنۍ سو نور غړي هم په دې وایرس اخته شوي وو، خو هغوی ټول بیرته ښه شوي دي. هند روان کال په مارچ میاشت کې په فلم او ټلویزیون بندیزونه لګولي وو، خو بیا په جون میاشت کې د ځینو محدودیتونو او شرطونو سره د شوټینګ اجازه ورکړې وه. په دغو محدودیتونو کې دا خبره هم شامله وه چې هغو اکټرانو ته د کار اجازه نشته چې عمرونه یې له 15 کالو پورته دي. د امیتاب بچن عمر 80 کاله دی، نو هغه ته لا هم تر هغې اجازه نه وه چې یو وار بیا په سکرین راشي. خو بیا وروسته په روانه میاشت کې د هند یو عدالت د عمر د محدودیت شرط ختم کړ. خو عدالت په خپله پرېکړه کې ویلي د سټوډیو د کار وسایل باید د وایرس ضد سپری سره پاک کړل شي تر څو چې ممکنه وي ماسکونه دې واچول شي او ټولنیز واټن دې هم وساتل شي. خو په ځینو ایالتونو کې بندیزونه لا هم په خپل زړه حالت کې دي. په دغو ایالتونو کې مهاراشټرا هم شامل دی چې ممبئی او ناګپوري مرکزونه دي. د هندي فلمی نړۍ زیات کارونه هم په ممبئی کې ترسره کیږي. اوس چې حکومت په فلمونو او تلویزیون لګول شوي بندیزونه نرم کړي، نو اداکاران، سندرغاړي او دوی ته ورته نور کسان ورو ورو کار ته ستنېږي او بې له شکه امیتاب بچن هم بیرته کار ته ستون شوی دی.
اب دیکھیں کن کن لوگوں نے اسی کرم میں صحیح اتر دیا ہے. سبھی نے صحیح جواب دیا ہے، لیکن سب سے تیز جواب کس کا ہے؟ سوشیل کمار. اوہ بدھائی بدھائی، بہت 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 بہت. آئیے ہمارا چلتے وہاں اور کھیلیں گے کون بنے گا.
خو د مهاراشتر ایالت ویان د فرانسې خبری اژانس ته ویلي هغوی په احتیاط ګامونه اخلي، حالات بساري او د هغې په رڼا کې به پرېکړې کوي. امیتاب بچن له تیرو 20 کلونو راهیسې کون بنېګا کروڑپتی خپرونه پر مخ وړي، خو اوس چې هغه کار ته ستون شوی د پروګرام سټایل به هغه پخوانی نه وي. اوس به د هغه مخې ته ګډونوال او نندارچیان نه وي ناست. امیتاب بچن چې د جولای میاشتې ټوله په روغتون کې تیره کړې، تازه تازه پر انسټاګرام خپل انزور خپور کړی چې په کلی دل کېږي. نوموړي ماسک او شنه کالی اغوستي او د شوټینګ ټول عمله هم په شنو ځانګړو کالیو ماسکونو کې خپل کار پر مخ وړي. هغه پر انسټاګرام لیکلی، بیا کار ته د ستنېدو وخت راغلی خو په شنو حفاظتي کالیو کې.
پام دې سره د ازادي رادیو پښتو خبری مجله ختمیږي. مایک زرغونه منګل ته سپارم سو د ازادي رادیو وروستۍ نیم ساعت دری خبری مجله وړاندې کړی.
تشکر از شما و